دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري بیگا طالبانو له دوه خواو د پنشیر په ولایت برید کړی دی او نن د پنشیر په شاوخوا کې د طالبانو او د مقاومت د جبهې ترمنځ حالات ترنګلی دي. د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر ملا محمد یعقوب د پنشیر د سقوط خبر رد کړی دی او د طالبانو جنګیالیو ته یې خبرداری ورکړی دی که چیرې بیا د خوښۍ ډزې وکړي نو محکمې ته به کش کړی شي. د طالبانو جنګیالیو په کابل او نورو ولایتونو کې د پنشیر د سقوط د غلطو خبرونو په اساس د خوښۍ او خوشحالۍ څرګندولو لپاره هوایي ډزې او آتشبازۍ وکړې. طالبانو ویلي دي چې په پنشیر کې پرمختګ کړی دی. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد مقاومت جبهې وویل چې د پنشیر هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او وایي چې د بغلان د ولایت د اندراب د ولسوالۍ د خاواک د کوتل سره نږدې بیګا په جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. طالبانو د احمد مسعود د مقاومت د ډلې په دې خبرونو هیڅ تبصره نه ده کړې. خو د پروان د ولایت د ګلبهار نه رسیدلي رپورټونه وایي چې طالبانو نور تقویتي قوه لګلې ده چې په پنشیر بل بریدو کې عاجل روغتون ویلي دي چې درې ناروغان کابل کې روغتون کې بستر شوي دي، اووه تنه تداوي شوي او بیرته رخصت شوي دي. د جمعې د شپې راهیسې دوه مړي روغتون ته رسول شوي دي. تر دې مخکې تلونوس د اولسو مړو او یو څلوېښت زخمیانو خبر ورکړی و. احمد مسعود ویلي دي خلک به هیڅ وخت د مقاومت نه لاس وانخلي. نن د شنبه په ورځ څلورم ورځ ده چې یو شمیر مبارزه خوځو په کابل کې جمهوری ریاست ته نږدې اعتراض کړی دی. په طالبانو یې غږ کړی دی چې په نوي حکومت کې ښځې له پامه ونه غورځوي او همداشان د ښځو د تعلیم، د حقوقو مساوات او دغسې نور حقوق له نظره ونه غورځوي. د میرمنو شعار ورکاو چې موږ د هغو تیرو شلو کلونو ښځې نه یو، برابري، عدالت او ډیموکراسي غواړو. طالبانو د دې ښځو د مخنیوي لپاره چې غوښتلې جمهوري ریاست ته ننوځي، وښکې بیاون کې ګاز استعمال کړ. یوه میرمن چې رابیه سادات نومیږي زخمی شوې ده. همداشان پرون هم د ښځو د حقوقو ګروپ د کابل په ښار کې مظاهره کړې دي. وړ مورس په هرات کې ښځو مظاهره وکړه او په نوي حکومت کې د ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې محلي مطبوعاتو ویلي دي چې د طالبانو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه اوولس افغانان وژل شوي او یو شمیر نور ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هوایي ډزې پیل کړې چې د پنجشیر د ولایت د نیول کېدو اوازه خپره شوه. د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو له قراره د پاکستان د ISI مشر کابل ته رسېدلی دی. په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دا لومړی بارنه جګپوړی چارواکی دی چې د افغانستان پایتخت کابل ته سفر کوي. د رپورټونو له قراره د پاکستان د ISI مشر د طالبانو سره په یو لړ مسایلو باندې غږیږي. ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو کانفرانس رابولي. په جنیوا کې په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیریش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران په پراخېدو هم بحث شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه کانفرنس کې د بودیجې د زیاتولو لپاره خبرې کیږي چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ نطاق بابر بلوس د نړۍ نه غوښتي و چې د افغانانو او افغانستان سره مرستو ته ادامه ورکړي. د دې په وینا په روان میلادي کال کې تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي دي چې اتیا فیصد یې ښځې او ماشومان دي. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي دي چې نړیوال باید د طالبانو په حق له د هغوی په وینا نه بلکې د هغوی په اعمالو قضاوت وکړي. یان سټولټنبرګ د جمعې پر ورځ ویل چې د طالبانو نه غوښتي دي چې افغانستان به نه پرېږدي چې د نړیوالو دهشتګرو په خوندي ځای بدل شي. نوموړي هم دغه راز ویلي دي چې طالبان د بشري حقوقو رعایت کوي، په خاصه توګه د ښځو د حقوقو او خلکو ته چې غواړي د افغانستان نه ووزي لار ورکړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د روان کړکېش په تړاو د خبرو لپاره په راتلونکي هفته کې جرمني او قطر ته سفر وکړي. دواړه هیوادونه د تیرو دوو هفتو په ترڅ کې د افغانستان د وګړو د استنې د ماموریت په لړ کې مهم ترانزیت ځایونه وو. قطر هم د غرض د طالبانو سره ډیپلوماسي کې مهم رول لوبوي، خو خاغلی بلینکن ویلي دي هلته به له طالب چارواکو سره ونه ګوري. خاغلی بلینکن ویلي دي په افغانستان کې پاتې امریکایانو سره چې خایي وو سم غواړي له دغه هیواد ووزي په ارتباط کړي. جرمني کې به نوموړی د هغو څه د پاسه شلو هیوادونو د استازو سره آنلاین غونډه وکړي چې د افغانستان د ایستل شوو وګړو په مشکولو کې ونډه لري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه دي. لومړی به دا راپورټ واوري چې نن د شلو ورځو وروسته په کابل کې د شاهزاده سرای د راکړې ورکړې لپاره پرانستل شو. په کابل کې د طالبانو د ننوتلو وروسته د سرای تړل سوی وو او د شاهزاده سرای د پرانستلو په لومړۍ ورځ د تمې پر خلاف د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بې ډېرې لوړې نه وې. خو صرافان اندېښنه ښیي چې په مرکزي بانک کې د ډالرو زیرمنی کمې دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د سرای د پرانستلو او د صرافانو په وړاندې د پروتو غواښونو په باب د صرافانو د ټولنې د یو چارواکي حاجی عبدالرحمن زیرک سره مرکه کړه چې تاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
د وګد زنګوسه د شاهزاده سره نن پرانستل شو.
رښتیا هم بعد تقریبا شلو ورځو بعد نن لله الحمد د اتحادي هيد صرافانو د مشرانو په تپ تلاش باندې زموږ په تپ تلاش باندې د پاکستان بانک په همکاري باندې موږ وکول چې سره شاهزاده خلاص کو. نو سره شاهزاده مون نن لله الحمد خلاص کی، ولی هغه مشکل چې زموږ د افغانستان بانک سره پات دی هغه تر اوسه پر ځای دی. هغه مشکل دا دی چې موږ پیشنهاد ورته کړو چې زموږ د صرافانو مقدار پیسې خپل او د خلکو د مشتریانو پیسې ټول په خصوصي بانکونه کې دي او خصوصي بانکونه باید دغه 50% ورته ورکړي ترڅو چې موږ مشکل د مشتریانو ورحل کو. افغانستان بانک مشترک ویلو چې موږ ان شاء الله په دې باره کې فکر کوو، مشوره کوو د سره د بانکونو د اتحادیه سره او دا مشکل به در حل کو. خدای مشکل تر وسه نه دی حل. موږ نن بیا تلاش کوو چې د ورځې په جریان کې د افغانستان بانک د مسؤلینو سره ووینو وګورو او دغه مشکل چې موږ حل نسی سره شاهزاده کې به د مشتریانو او صرافانو تر مابین پرابلم وي، مشکل به او دا بنا حلوي. نو دا هلكي دوه لپاره موږ کوشش ډیر کوو.
د دې مشکل اصلي څه ده؟
د دې مشکل اصلي علت دا دی چې افغانستان بانک ډالر نه لري، امریکایي ډالر. افغاني وسرسته ډالر نه لري، کوي ډیر کم دي. زموږ غشتنه زموږ امانتونه په خصوصي بانکونو کې ډیر دي، اما د دوی سره ډالر امریکایي کم دي ورسره. دا اصلي علت دی. خو داغه د لپاره د حل لار استه په فیصدي پر اساس باندې ایستای استباندی قرار قرار ولید سراب لاس باید بد نسید، سرابانو لاس باید خلاص شي. موږ هم ټول په یو پلان ځنی غواړو. پیشنهاد مرتور کی 50% راتراکی، 70% راتراکی او یا هم 30% ورتور کی سرابانت. د عادي خلکو او د سراب تر مابین باید فرق موجود وي، ځکه د سراب سره د یو سراب سره پلس هاو مشتریان سره سید د خلکو امانتونه دي، دا د کاروبار د پاره وي. نو دغه یو مشکل څه
اجي سه ولاتو کوم د اتحادی غړو کاروبار شروع کړی دي؟
اصلا خو په ولایتونو کې مختر مخ هم کار شروع وو. ټول مشکل په کابل کې وو. افغانستان بانک په کابل کې اکشن درلودي، په هفته کې 50 میلیون ډالر خرڅول او داس مرده کابل صرافانو رانیول، د کابل صرافانو بیا د ولایتونو صرافانو تورکول. بنا ان ټول مشکل په کابل کې دي. په ولایتونو کې دا مشکل څه خو الته جزئی دي، په دغه نه اندازې نه دي لکه په کابل کې دي. بنا ان په ټول افغانستان کې نو به صرافې خلاص.
تاسو ویل چې په هفته کې به 50 میلیون پورې بازار ته وړاندې کولې ترڅو چې د افغاني نرخ او ساتل شي او بازار کې د ډالر کمی مونږ شي. اوس افغانستان بانک دا پیسې نو ارزکی د دې تحصیل په مارکیټ باندې څنګه دی؟
په خو افغانستان بانک په هفته کې تر 50 میلیون ډالر مارکیټ ته ډالر ارزه کوله، اته ارزه او تقاضا په نظر کې نیول. اوس به دا نه دا به مشکل وي، خامخابه مشکل پیدا کی. مګر په دغه ځای کې یو شی دی چې غټ خبره ده چې ګمرکونه به ان شاء الله کاله اواید زیات وي، اختلاس باندې پکښې کې فساد باندې پکښې کې، د طالبانو مصارف د امارت د ډیر کم دي نظر وتیر حکومت دوغي مصارف زیات و، به حد زیات غټ فوج او به حد زیات ډیر مامورین و، نور اضافي مصارف درلودل، دلته د مصارف خچه بوي کم. په هر صورت باندې پر بازار منفي تاثیر کوي، مګر چونن د مارکیټ اوله ورځ ده، معلومه به سي ان شاء الله یو دوه ورځې درې ورځې به اوسله ورته وکړو، د دې کار نتیجه به هم معلوم شي چې څه شي.
سبنن د ډالر بای د لوړېدو ډېر احتمال لیدل کېده، خو دا ښکاري چې د ډالر په نرخ کې ډېر توپیر نه دی راغلی.
د یو ورځ راهیسې چې اسلامي امارت قواوی کابل ته داخل شوي دي او تیر نظام سقوط کړی دی، په اولو دوه هفتو کې پر بازار باندې فشار زیات و، خصوصا پر ولایتونو او پر کابل باندې د سرای شازده مخته فشار زیات و، ډالر ډېر لوړ او ټیټ کېده، د دوه اچاو څخه د درو اچاو څخه تقریبا تر اوونی وی اتنی وی پر ولاړی، اصلا زورې ختلې دي. نن مارکیټ اوس په لندغه دی چې موږ تاسو دلته ناسو، په سرای شازده کې یو امریکایي ډالر په اواتي افغاني رانیول دي، په اواتي او شل په لوډیش په باندې خرڅول دي. زه امیدوار دي ته ما چې ډیر زیات منفي تاثیرات نیوي.
د مخې به ډالر د افغانستان او نورو ملکونو ته تل بس کوونډي هیوادو ته دا لړې اوس هم شته. څنګه
موږ د افغانستان بانک سره دغه اندیښنه هم شریک کړل، هغوی د فتن نو سپیشنیات په نظر کې ونیوي، اعلامیه ورکړه چې هیڅ نو اسعار او طلا خارج ته څوک نس انتقالولی او کې انتقالوي، دا جرم دی او دا به ضبط شي.
د پیسو د ورکړې راکړې د مارکیټ آینده څنګه ګوري؟
زور ته خوشبینه ما ان شاء الله د وخت په تیرېدو سره به هر څه شسی. یوازنی ستونزه او مشکل چې تجارانو خصوصي متشبثونو درلودل، خصوصي سکتور درلودل، هغه د بی امنی څخه اندیښنه و، د اختطاف او د چورو د غلا څخه. لله الحمد مشکل اوس فعلاً حل شوی دی او امیدوار يم چې نورم حل شي. او خوشبینه دي ته ما چې د وخت په تیرېدو سره به د افغانستان بانک د ټولې دنیا د بانکونو سره باید روابط خپل شه هم کې او ضرور هم ده، او ټول کارونه به ان شاء الله منظم او شسی.
ډیره مننه.
تشکر.
د سپتمبر د 11مې لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو واوریدونکو، د سپتمبر په 11مې نیټه پر امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو د سپتمبر په 11مې او 12مې نیټه ځانګړي خبرونه لري له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان د امریکا غاټ د خبريالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه. له امریکا غاټ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. تیرزل کله چې طالبان په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د خپل منځي جګړو څخه وروسته په افغانستان کې واک تر لاسه کړ، هغه مهال افغانستان یو وران ویجاړ هیواد و چې خلکو د نسبي امنیت لپاره هر ډول حکومت، حتی د طالبانو سختریز امارات په راتلو هم خوشاله و. خدا واری چې طالبانو افغانستان ونیو، دغه هیواد په هغه وضعیت کې نه دی او خلک یوازې نسبی امنیت نه غواړي، په خاصه توګه هغه نوی نسل چې په دې تیرو شلو کلونو کې د رسنیو ازادي، لوړو زده کړو، د ښځو حقوق، په سیاست کې ګډون او د انتخاباتو تجربه کړي، غواړي دوه حقوق ته لاسرسی ولري. پښتانه دا چې طالبان به څه ډول حکومت جوړوي او څومره به دغه غوښتنې په پام کې نیسي، په دې اړه زموږ همکار داود صدیقی د امریکا د ملي دفاع پوهنتون پروفیسر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
جلالي صاحب، د طالبانو د نوې حکومت به څه ډول حکومت وي؟ آیا دوی به وتوانېږي چې د نوې نسل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه مې یاد کړه د ازادګانې تجربه کړې دي، د دوی ځای کې وي؟
تشکر. تاسو ټول ته سلامونه وایم. اساسا دغه شان نامعلوم دي چې په افغانستان کې طالبان تر اوسه پورې د یو جنگي ډلې په اسپیشل شوی دی او فعالیتونه یې جنگي وګرځره. د حکومتداري تجربه کلري هغه تجربه ده چې په اوس هغه نه چلیږي، په مخکې تجربه بلوده. هغه وخت دا یې دنیا بدل شوې ده، سیمه بدل شوې ده، افغانستان بدل شوې ده، یا افغانستان کې ونه نسل را فکرېدل دي، نو په دې شرایط اقتصادي، اجتماعي او سیاسي هم بدل شوي دي. که چیرته داسې حکومت رامنځته نه شي چې د خلکو د منلو وړ نه وي، نو ستونزې به ورځ په ورځ زیاتېږي. مخصوصا دغه اوس لویه ستونزه د حکومتدارۍ، د اقتصاد او د خدمتونو د عرضې ستونزه ده. مشروعیت یو دولت په دې منځ نه راځي چې نظامي غلبې په اساس باندې رامنځته شي. مشروعیت یې په دې ده چې خلکو حمایت ترلاسه کړي او د نړۍ حمایت ترلاسه کړي. تر اوسه پورې دا شیان نامعلوم نه دي. فکر نه کوم چې که چېرته طالبان اوس چې فکر کوم په دې فکر کې دي چې د یو څو مودې لپاره به فقط د طالبانو د ډلې نه یو حکومت جوړوي، نو دا به مشکل وي چې دوی وکولای شي چې هغه کومکونه د بنی ټولنې ترلاسه کړي او یا د خلکو حمایت ترلاسه کړي چې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د هغو غوښتنو سره مطابق وي چې د افغانستان خلک یې اوس غواړي.
ځګلی سره تاسو د داسې امریکایي مقامات سره په تماس کې یاست چې د افغانستان او سیمې په اړه دقیق معلومات لري. دوی څه وایي؟ دوی پنځیر موضوع سره څه کیږي؟ آیا دوی له کوم اړخ سره مرسته کوي؟ آیا جګړه به دوام پیدا کړي؟ لکه تیر حکومت سره ستونزې سره مخامخ او طالبان به ملنده ستونزې سره مخامخ وي، د امنیتي لپاره تاسو پوری متحده ایالاتو
حکومت لکه زما معلومات تنم دا ارادونه چې اوس د دې حکومت پر رسمیت وپیژني، ځکه حکومت اصلا موجود نه دی چې پر رسمیت وپیژني. او دا چې څنګه حکومت راځي او څه پالیسي کوله کوي، بیا پس لغه به معلومېږي. تر اوسه پورې د امریکایي ایالاتو او د اروپایي ټولنې ارتباط له طالبانو سره په دوو برخو کې دی. اول دا چې هغه کسان شاته پاتې شوي دي، خارجي اتباع دي، او یا هغه کسان دي چې د خارجي قواوو سره مرسته کړې ده، د هغو د آزادانه تګ راتګ دپاره زمینه مساعده کوي. دوم دا چې د داعش په ضد باندې که کوم حکومت اقدامات کېږي هغه هماهنګ کوي. له دې نه پرته نور روابط فعلا موجود نه دي د پرنس، او اساسا تر څو چې دغه شرایط رامنځته وي حکومت جوړ نه شي، د حکومت پالیسي معلومه نه شي، تر هغو پورې دا د پیژندنې مسله مطرح نه ده.
بله، د پنځیر مسله څنګه ده؟ د پنځیر مسلې ته ځینې امریکایي سناتورانو او ځینې چارواکو ځینې څرګندونې لرلې په تېرو څوونیو کې چې په دې اړه یو څه خبره شته. آیا د هغو ملاتړ به کیږي له نړیوالو خوا په ځانګړې توګه د امریکا لخوا؟
د متحده ایالاتو رسمي خبره دا ده چې د امریکا جنگ په افغانستان کې پای ته رسیدلې ده، او نور داسې کوم د چا سره د مرستې په باره کې کوم معلوم اقدام نشته. او هم دا خبره واضح ده چې په افغانستان کې یو جریان دی چې تاریخ ته وګوري، هر هغه سختګیر حکومتونه چې غواړي په زور باندې کوم پالیسي په خلکو باندې تحمیل کړي، نو په تدریج سره مقاومتونه د هغو مقابل پورته کیږي. دا په خوا وختو کې هم شوی ده. اوس مې احتمال دی د کرکټ سختګیرانه حرکت وشي په افغانستان کې، د طالبانو د اوس حکومت نه لري، د حکومت لخوا که حکومت جوړ شي او بیا دغه خپل پالیسیګان په زور په خلکو باندې ومني، نو مقاومتونه پیدا کیږي. داسې شرایطو کې ممکن د مقاومتونه وسیع شي. فعلا دا مقاومت محدود دی یو چیرته، اما که چیرته شرایط داسې راشي چې طالبان وکوه چې بیا هماغه روش غوره کړي لکه چې پخوای درلودل، او بیا د خلکو غوښتنې ول په مدلاکو نه نیسي، یو همشمول حکومت رامنځته نه کړي، او بلې خوا نو په هغه صورت کې مقاومتونه ممکن ده په تدریج سره راپورته شي. هغه مقاومتونه چې باید بغاوت
یوه پوښتنه لرم که په لاندې توګه ځواب راکړي، د افغانستان راتلونکی څنګه وینئ؟ آیا نړیوال به یو ځل بیا افغانستان ته شا کړي او پر خپل حال به یې پرېږدي؟
البته دا مسله په دې پورې اړه لري چې نړیوال کوم دلچسپیګانې په افغانستان کې لري. په افغانستان کې د نړیوالو دلچسپیګانې چې افغانستان بیا د ترګرو د ځاله ونه ګرځي او دغه ځای حمله پرې ونه شي. په دې مورد کې البته هم نړیوال ځینې امکانات لري چې تاثیر وکړي، اما په این زمان کې طالبان هم ځینې امکانات لري. مثلا دنیا نشي کولای چې حتما خپل امکانات استعمال کړي چې فشار راولي. طالبان هم ځینې امکانات لري چې د امریکا د تاړه کې یا اروپا د تاړه کې چې همکاري وسره.
ډېره مننه علي احمد جلالي، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون پروفیسور، چې موږ ته وخت راکړه.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د طالبانو مالی منابع کومې دي؟ په دې اړه د جون په میاش کې ملګرو ملتونو یو رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې د طالبانو د بیلابیلو مالی منابعو په اړه معلومات ورکړل شوی. په مکړی په دې اړه یو رپورت چې زموږ همکار شایسته سعادت لامی تاسو وړاندې کوي.
لدينا خورا مخ کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی د یوې خورا مهمې منبع راټولولو ته پام اړولی وو، پیسې. دا نه ممکنه ده چې معلومه شي چې دوی څومره پیسې راټول کړي، خو دا واضح ده چې دوی د اقتصادي خپلواکۍ لپاره قوي اراده درلوده. په جون کې د ملګرو ملتونو رپورت څرګندوي چې دغه ډله په کال کې د 300 میلیونو نه نیولې تر 1.6 میلیارد ډالرو پورې سرمایه راټولوي. دا پیسې له کومه ځای راځي؟ د دې منبع زیاتره برخه د جرمي او جنايي فعالیتونو په نتیجه کې لاسته راځي، د کوکنارو کار، د مخدره موادو قاچاق، د خلکو نه باج اخیستل، انسان تښتونه او په بدل کې د پیسو غوښتنه. یوازې د مخدره موادو قاچاق طالبانو ته 4.5 میلیون ډالر عاید لري. د رپورت پر اساس د عاید نورې منابع تر کنټرول لاندې سیمو کې پر عامو خلکو باندې د مالیاتو لګول دي. د پل خمري او مزار شریف ترمنځ پر لارې باندې د ولسی وګړو نه د مالیاتو د ورځنۍ کچې عاید هم خورا لوړ دی. طالبانو هم د رنګا تر کنټرول لاندې سیمو کې د قانونو کیندنې ته هم مخه کړه. د دې لارې دوی تیر کال 4.5 میلیون ډالر عاید درلود. بل منبع د بډایو ملاتړو لخوا د غیر دولتي خیریه بنسټونو په نوم د خیرات راټولول هم شامل دي. د عاید بل منبع بهرنی حکومتونه دي. امریکایي چارواکي وایي چې طالبان کلونه کلونه کېږي چې د روسیې نه پیسې، وسلې او روزنه ترلاسه کوي. څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان څخه هم طالبانو ته مالی مرستې رسول کیږي او تر یوې اندازې د ایران له خوا یې هم ملاتړ کیږي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، دوی ته دا موقع برابر شوی دی چې لا نورې پیسې هم راټولې کړي. په دې کې حکومتي اکاونټونو یا حساب بانکونو ته د لاسرسي او د دولتي مالیاتو لګول هم شامل دي. خو دوی به د حکومت چلولو لګښتونه هم په غاړه ولري. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې 11 میلیارد ډالر لګښت درلود چې 80% یې بهرنۍ مرستې وي. جنوب اسکن ورکونکو اعلان وکړ چې دوی به نورې خپلې مرستې د اوس لپاره بندې کړي. امریکایي اقتصاد پوهان خبرداري ورکوي چې د ډالرو کمښت به د افغانۍ د بیې د رالوېدو او د اجناسو د بیو د لوړېدو سبب شي. طالبان د 1999 کال په پرتله اوس د متفاوت اقتصاد سره مخ دي. د هیواد ناخالص کورنی محصولات څلور چنده شوی او خالی اقتصاد هم رامنځته شوی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې نور افغان مهاجر نسس غملي. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو لپاره د ادارې ویان بابر بلوچ وای چې هغه دا وخت افغان مهاجرونو د بحران په اړه په اسلام آباد کې دی او د پاکستان او نورو ګاونډي ملکونو څخه خواست کوي چې افغان مهاجرو ته اجازه ورکړي. نظرانی یوسفزی د بابر بلوچ سره مرکه کړي چې تاسو ته در اورو.
بلوچ سپ پاکستانی چارواکو د خوانه ورستیو کې دا بیان راغلی دی چې افغانان افغان ریفیوجیز یا افغان مهاجر نور نشي پرې خودلې. که تاسو د یونیسیار د پالیسۍ په اړه باندې وایئ چې هغه د دغه حکومتونو سره په تماس کې دي او څه اقدامات یې اخیستي؟
مهرباني زموږ د یونیسیار سټانس یا زموږ ابيبي خاص د گاونډي هوادو سره په ریجن کې یا په هغه هوادو چې د ریجن لپاره یې لري دي، نو هغه سره دا دي چې دوی باید هغه هوانان چې دا د جاري صورتحال سر مطلب هغه دا خیال کوي چې هغوی ژوند په خطر کې دی او هغوی دا وخت په افغانستان کې هغوی د پاره اوسېدل پوسیبل نه دی، نو هغوی سره دا مرسته وکړي چې هغوی پناه د پاره د دوی بارډر ته ورسي، نو هغوی پای دی چې دوی خپل د پولې بارډر ته دي نه هغوی ایڈمټ کړي، ولې چې د روان حالات کې افغانان دا یو کریبل ریزن لري چې دوی پدا وخت دوی دا فیل کوي نه چې دوی خپل هیواد یا خپل ملک دننه سیف دی.
را تاسو د ملک دننه بې ځای شوی کډوال وی د هغه پاړه باندې ځکه چې حالات دسی شوی دي، ملګری ملتونه د مهاجرو اداره باندې پاتې کیږي د هغه خلکو سره د کومک لپاره
موږ پاتې یو په افغانستان کې د تیر سلويش کار سره موجلته زمون کار چې په انساني خدمت بنیاد باندې دی هغه دوام لري، هلته موږ د افغانانو سره مطلب په هر مشکل وخت یا سات کې هغوی سره پاتې شوی یو، لیکن اوس چې موږ دا وګورو چې په دا د نن حالات دا خو داسې حالات دي چې افغانان خپله دا خبر نه لري چې هغوی دپاره په فیوچر کې په راتلونکو کې څه په سټور دي، هغوی سره مطلب هغې لکه په افغانستان کې سن نوې صورتحال جوړېږي هغوی دپاره، نو ډېر زیات انسرټنټي دي دا وخت کې، او چې موږ د حالات یو جایزه والو نو په هغې کې افغانان په تیر کال کې او د دې نه مخکې د دوی چې ډسپلیسمنټ ایون چې هغه جګړه چې دوام لري تو دوی د افغانستان دننه بې کور بې ځای شوي وو په دا امید کې چې کېدی سي چې دوی خپل کورو ته بیرته لاړ سي، نو د دې کال شمېره چې د 5,00,000 سره زیات دی، 5,50,000 کسان په افغانستان کې بې ځای شوي دي، نو زموږ مرسته خو هغوی سره دی، موږ خاص د نړۍ سره او نورو هیوادو سره او هغه هیواد چې هیوادونه چې هلته وو هغوی سره دا دی چې دا هغه وخت نه چې تاسو خپل مرسته د افغانستان سره دی یا افغانستان عوام یو لوس سره بند کی، تاسو باید خپل فوکس اوس هم د افغانستان عوام باندې وساتئ، ولې چې دا وخت په افغانستان کې هغه د آبادی شمېر سلویش پتازیش ملین حساس دی او دا انسانان دی هغوی د مرستې او هغوی حقدار.
دغا طالبانو له دوه خواو د پنشیر په ولایت بریټ کړی دی او نن د پنشیر په شاوخوا کې د طالبانو او د مقاومت د جبهې ترمنځ حالات ترنګري دي. د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر ملا محمد یعقوب د پنشیر د سقوط خبر رد کړی دی او د طالبانو جنګیالیو ته خبرداری ورکړی دی که چیرې بیا د خوښۍ ډزې وکړي نو محکمې ته به کشف شي. د طالبانو جنګیالیو په کابل او نورو ولایتونو کې د پنشیر د سقوط د غلطو خبرونو په اساس د خوښۍ او خوشحالۍ څرګندولو لپاره هوایي ډزې او آتشبازۍ وکړې. طالبانو ویلي دي چې په پنشیر کې پرمختګ کړی دی. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد مقاومت جبهې وویل چې د پنشیر هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او وایي چې د بغلان د ولایت د اندراب د ولسوالۍ د خاواک د کوتل سره نږدې بېګاه په جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. طالبانو د احمد مسعود د مقاومت د ډلې په دې خبرونو هیڅ تبصره نه ده کړې، خو د پروان د ولایت د ګلبهار نه رسیدلي رپورټونه وایي چې طالبانو نوره تقویتي قوه لېږلې ده چې په پنشیر بل برید وکړي. نن د شنبې په ورځ څلورمه ورځ ده چې یو شمېر مبارز ښځو په کابل کې جمهوري ریاست ته نږدې اعتراض کړی دی او طالبانو یې غږ کړی دی چې په نوي حکومت کې ښځې له پامه ونه غورځوي او همداشان د ښځو د تعلیم، د حقوقو مساوات او د غسې نور حقوق له نظره ونه غورځوي. په افغانستان کې محلي مطبوعات ویلي دي چې د طالبانو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 12 افغانان وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. وسوال طالبانو له هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هوایي ډزې پیل کړې چې د پنجشیر د ولایت د نیول کېدو اوازه خپره شوه.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه